بخد سهار اتبه جیدی درنو اوریدون کوز مسلمونه یو زلی بیاو منه ایزه فریده هود سیفی مخپلو همکارانو سر استدیو تراغلی ما و ده ازاده راژیو ده دی ساعت خبرونه ورانده کمم پرونه خبرونه که او رای چه ده افغانستان او لویدیس هیوادونو چارواکو ده سر او منه لچه ده افغانستان ده ملی اردو و پولیس و ده اسکر و شمیر دیر او چت کندی ده خبرونه پا دوه منی مایه که ده ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لرو نور مطالب همشته خو ده مطالبو تر بشپده معرفه ده مخه تسورا بولم ده خبرون آوریدو تا چه سلطان محمد سروری ورانده کمی
افغان او بهرنیو چارواکو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به راتلونکي اونۍ د لندن کنفرانس ته په لارې په برلین کې تم شي. د اتومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي سره له دې چې تهران د هغه وړاندیز مهمې برخې رد کړي چې له ایران غواړي خپل اکثر غني شوي یورانیم بهر واستوي، دغه وړاندیز بیا هم اعتبار لري. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې د هایتی زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره نور 4000 عسكر او سمندري ځواکونه د هیواد ته لیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د مونتنیګرو د هیواد د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړ چې له ناتو ترون سره یې د یوځای کېدو لپاره ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. افغان او بهرنیو چارواکو پرون دا سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات کړي. د افغانستان ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو چارواکو چې په افغانستان کې عسکر لري د افغانستان د امنیتي قواو لپاره د 3000 نور عسکرو د روزنې پلان تصویب کړ. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیل به د روانې خبرونې په ترڅ کې واورئ. د جرمنی حکومت وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به راتلونکي اونۍ د لندن کانفرنس ته په لارې په برلین کې تم شي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل ویاند اولریخ ویلهلم پرون وویل چې جمهور رئیس کرزی به د روان میاشتې په 26مه او 27مه په برلین کې وي او د جرمنی له مشرانو او د پارلمان له غړو سره به وګوري. له افغانستان سره د مرستو لپاره د لندن نړیوال کانفرنس د روانې جنوري میاشتې په 28مه په داسې حال کې دایریږي چې ناتو او د امریکا نور متحدین هیوادونه د طالبانو د بغاوت د مقابلې لپاره افغانستان ته نور عسکر استوي. جرمني چې په افغانستان کې 3300 عسکر لري د دغه کانفرنس په اړه خپل موقف غوره کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په هلمند ولایت کې د هیروینو درې لابراتوارونه لمنځه وړي. د کورنیو چارو وزارت پرونی اعلامیه د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال داوود داوود له قوله ویلي چې دغه عملیات د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ په ساروان کلا کې ترسره شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت د اطفایي مدیریت ته هغه 15 اراده موټر پرون ورسېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوي وو. مسؤلین وایي له دې موټرو سره به وکولی شي چې په هلمند ښار کې د هر ډول اورلګیدنې مخه ونیسي. د اتومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي سره له دې چې تهران د هغه وړاندیز مهمې برخې رد کړي چې له ایران غواړي خپل اکثر غني شوي یورانیم بهر واستوي، دغه وړاندیز بیا هم اعتبار لري. ډیپلوماټانو د سه شنبه په ورځ وویل چې تهران د اتومي انرژي نړیواله ادارې ته خبر ورکړي چې د وړاندیز اساسي جوانب نه مني. ریپورټونه وایي تهران خپل دغه ځواب د روانې میاشتې په پیل کې د اتومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د خپل سفیر په لاس د دغه ادارې نوي مشر یوکیا امانو ته سپارلی دی. دا چې ایران ونه شو کړی د امریکا له ټاکل شوي مهلت سره سم د 13 دسمبر میاشتې تر پایه پورې دغه پلان ته غاړه کېږدي، نو د نړۍ شپږ لوی هیوادونه مجبور شول چې په ایران باندې د بندیزونو په سختولو غور وکړي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې د هایتی زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره نور 4000 عسكر او سمندري ځواکونه لیږي. په دې توګه د نوي عسكرو سره به هایتی ته د مرستې لپاره د امریکایي عسكرو شمیر په راتلونکو څو ورځو کې له 1500 عسكر واوړي. د سمندري ځواکونو په وی اعلامیه کې راغلي دي دا پریکړه په هایتی کې د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستې رسولو په سلسله کې شوې ده. د چهارشنبه په ورځ تر زلزلې وروسته ټکانونو چې د رختر په حساب شدت 15.9 درجو ته رسیدي هایتی ولړزوله، خو ریپورټونه وایي دا ټکانونه د تخریب سبب نشول. مسؤولین وایي په هیته کې د تیر اونۍ د زلزلې له امله چې شدت یې درختر په حساب و درجې ته رسېده د مړو شمیر له 100,000 اوختی او تر اوسه 15,000 کسان خاورو ته سپارل شوي. اټکل کېږي چې د دې زلزلې له کبله له 1.5 میلیونو څخه ډیر نور کسان بې کوره شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د مونتینیګرو د هیواد د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړ چې له ناتو تړون سره یې د یو ځای کېدو لپاره ترسره کوي. هیلاري کلنټن په واشنگټن کې د مونتینیګرو له بهرنیو چارو وزیر میلو دیوکانوویچ سره په ګډ خبري کانفرانس کې ژمنه وکړه چې امریکا له ناتو اتلانتیک ټولنې سره د مونتینیګرو د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. میرمن کلنټن وویل چې واشنگټن تیار دی چې د پخوانی یوګوسلاویا له دغه جمهوریت سره د قانون د حاکمیت د اصلاحات په برخه کې مرسته وکړي تر څو د اروپایي ټولنې او ناتو دواړو غړیتوب ترلاسه کړي.
As Montenegro makes some of the reforms in the rule of law area that
په داس حال کې چې مونتینیګرو د قانون د حاکمیت په برخه کې د هغو اصلاحاتو لپاره چې دواړه ناتو او اروپایي اتحادیه غوښتونکي دي کوشش کوي، ما دوی ته د امریکا د ملاتړ وړاندیز وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مونتینیګرو ته په دې مبارکي وویل چې دغه هیواد تیره میاشت د ناتو د غړیتوب په پلان کې داخل شو. دا پلان په ناتو کې شمولیت ته لاره اواروي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دې هم له مونتینیګرو مننه وکړه چې افغانستان ته عسکر استولې دي. بلخوا د مونتینیګرو بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې دغه هیواد به د هغو مسایلو په اړه چې اوس هم د بالکان په سیمه کې لاپاتې دي د امریکا او اروپایي اتحادیې یو با اعتماده او مسؤول شریک پاتې شي. درنو اوریدونکو، داود دې مهال مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپا 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. په مخکې په روانه خبرونه کې د مطالبه سره کوته په روانه خبرونه کې لمړی د اوري چې د افغانستان او لویدیز هیوادونو چارواکو د سرو منله چې د افغانستان د ملي اردو پولیسو د عسکرو شمیر ډیر اوچت کاندي. د بشري حقوقو د سارنې د سازمان د وروستي راپور په اړه اوري چې وایي یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو پر مدافعانو او سازمانونو زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د وسپنې صنعت ډیره وده کړې خو کسبګر د موادو د بیو لوړېدو سر ټکوي.
پلسکاری سخت زیات دی، ننګرهار ښار کې ډیر زیات دی،
هر کار په ډالر دی چې ډالر جیک شي زموږ مواد هم جیک شي کټ شي نو بیا یې نه ټیټي.
د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام وي. د افغانستان او یو شمیر لویدیزو هیوادونو چارواکو پروند سره ومنله چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر ډیر اوچت کاندي. د افغانستان ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چارواکو چې په افغانستان کې عسکر لري د روان میلادي کال تر پایه پورې د 300 نورو افغان عسکرو د روزنې پروګرام تصویب کړ. ناتو چارواکو په دې اړه خبري رسنیو ته څرګندونې کړې چې تفصیلي سلطان محمد سرور راوړي.
په کابل باندې د طالبانو له بریدونو دوه ورځې وروسته لویدیځو او افغان چارواکو فیصله وکړه چې د افغانستان ملي اردو او پولیس باید ډیر ژر پیاوړي کړای شي او د دغو قواو د عسکرو شمیر باید ډیر ژر اعظمي حد ته ورسول شي. د ناتو ویان پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته یو څه تفصیلات وړاندې کړل. ناتو غواړي افغانستان مؤثر او اغیزناک امنیتي ځواکونه ولري چې له دغه هیواده د بهرنیو قواو وتلو ته لاره اواره شي. د ناتو ویان جیمز اباتورای وویل چې په هغې ګډې غونډې کې چې د افغانستان ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو مقاماتو پکې برخه واخیسته چې په افغانستان کې قواوې لري په دې اړه خبرې وشوې. اپاتورای وای مخکنی پلان دا و چې د 2011 کال تر پای پورې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو شمیر 140,000 سربازانو ته ورسول شي، خو د نوي پلان سره سم د غشمیر په همدې ټاکل شوی مودي کې 101,000 عسکرو ته رسول کیږي. د ناتو وایان زیاته کړه چې په همدې موده کې بعد افغانستان د ملي پولیسو شمیر 140,000 ته اوچت شي. د افغانستان ملي اردو اوس مهال 100,000 سربازان لري او ملي پولیس هم 80,000 دي. د لویدیځو هیوادونو له دغه پریکړې سره سم باید په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمیر هم زیات کړای شي. بلدا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اکثر معاش به د لویدیځو هیوادونو لخوا ورکول کیږي او لویدیځو هیوادونو فیصله کړې چې د عسکرو میاشتنی تنخواه له $500 څخه تر 160 او $225 پورې اوچته کړي. د ناتو ویان ټینګار وکړ چې د عسکرو او پولیسو د معاش زیاتوالی کیدای شي په خپل ذات کې ډیر مؤثر وي، خو د ده په وینا د دغې غوښتنې لپاره تر اوسه په زړه پورې ځواب نه دی ترلاسه شوی. د ناتو ویان زیاته کړه چې په دې اړه به د لندن په کانفرانس کې خبرې وشي، خو د لندن له کانفرانس مخکې هم د روانې میاشتې په 28 په بروکسل کې د ناتو د پوځي مشرانو په افغانستان کې د ISAF د قواوو د قمندان جنرال ستانلی مکریستال او د پاکستان د اردو د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی په ګډې غونډې کې دغه موضوع څېړل کیږي. د بروکسل د غونډې مقصد دا دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتوالي او په دغه هیواد کې د جنرال مکریستال د ستراتیژۍ څخه د ښې استفادې په لارو چارو غور وشي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو تاسو د نړۍ او پزنګړي توګه د افغانستان له حالاتو خبروي. په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. له ننګرهار څخه مفصل راپور لرو چې د وسپنې د صنعتګرو په باب کې معلومات شته. نور مطالب هم شته، خو اوس به راشو دې ته چې هغه حکومتونه چې په جدي توګه د بشري حقونو په تر پښو لاندې کولو تورن دي، په تیر یو کال کې هم خپلې حملې پر بشری حقونو او د دې حقونو پر مدافعانو او سازمانونو زیاتې کړې دي. د خبره پر بشری حقونو د څارنې سازمان په خپل 40 کلن راپور کې چې د نړۍ د بشری حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی ده. د دې راپور مهم ټکی صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کوي.
پر بشری حقونو د څارنې سازمان د 2010 کال په راپور کې له ټولو هغو حکومتونو څخه چې بشری حقونو ته احترام کوي غوښتنه کړې چې پر بشری حقونو باندې له تیر کوونکو هیوادونو سره په خپلو دو اړخیزو اړیکو کې بشری حقونو ته تر ټولو مهم ځای ورکړي. دغه سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی، وایي دا به یوازنی لار وي چې دا ډول حکومتونه پر بشري حقونو او د هغوی پر مدافعانو خپل تیری پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څارنې د پروګرام مشر این 11 له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي، په تیرو کلونو کې د بشري حقونو نهضت ډیر پراخ شوی دی او دې کار د تیری کوونکو حکومتونو سخت عکس العمل راپارولی، چې په خاصه توګه په 2009 کال کې د دوی تیری ډیر زیات شول. د راپور چې په شپږ سوه 12 مخونو کې لیکل شوی دی، د یو شمیر هیوادونو د بشري حقونو د وضع په هکله معلومات ورکوي. په دې سند کې راغلي چې ځینې حکومتونه د افرادو او سازمانونو پر ضد داسې ډول تیری کوي چې په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو سازمانونه هیڅ راز فعالیت نشي کولی. په دې ډله کې د ایریتریا، شمالي کوریا او ترکمنستان هیوادونه شامل دي، خو دا یوازې د میانمار یا چین په توګه مستبد حکومتونه نه دي چې د بشري حقونو پر څارونکو گزارونه کوي، بلکې هیومن رایټس واچ وایي حتی په هغو هیوادونو کې چې انتخاب شوي حکومتونه لري او یا له وسلوالو شورشونو سره مخامخ دي، د بشري حقونو پر څارونکو تیری ډیر زیات شوي دي. د هیومن رایټس واچ په راپور کې د افغانستان د بشري حقونو په هکله راغلي، د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د تیر کال په اگست میاشت کې وشول، پراخه درغلي او تقلب وشو. په نارامه سیمو کې د خلکو ګډون په انتخاباتو کې کم و او په ځینو سیمو کې په خاصه توګه د وسلوالو ډلو لخوا د خشونت او ویرې اچولو څخه استفاده وشوه. هیومن رایټس واچ زیاتوي، په افغانستان کې د ښځو آسیب پذیري او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول په هغه قانون کې څرګند شو چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شو. دا د شیوو د شخصي احوال حق قانون و چې له تبعیضونو ډک و. ښاغلی لیون وایي
In general terms, we've seen many problems in Afghanistan over the last
few years. دوی موږ په تیرو 12 میاشتو کې په عمومي توګه په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ مخو. په حقیقت کې دا هغه له درغلۍ او ډکه د انتخاباتو پروسه وه. او وروسته مو ولیدل چې حامد کرزی پکې وټاکل شو. خو دا ټول داسې وشول چې په هغه کې انتخاباتو هیڅ ډول حقیقي اعتبار نه درلود. منګ ولیدل چې پر خوځو فشارونو دوام وکړ او سمبینو چې د ملکیانو پر ضد هم د ائتلافي ځواکونو لخوا او هم د طالب وسلوالو لخوا هر ډول تیری
کیږي.
په ایران کې د جون میاشتې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته حکومت چې د ولس له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شو د فشار او خشونت پراخ عملیات پیل کړل. د بشری حقوقو د څارنې د سازمان د پروګرامونو رئیس ښاغلی لیون وایي د وی په تیرو اونیو او میاشتو کې موږ په ایران کې د غیر عادلانه محکمو او د هغو لاریون کوونکو د بندي کېدو شاهدان وو چې د سیاسي ازادیو غوښتنه یې لرله. موږ ولیدل چې حکومت په ډېر بې رحمۍ او شدت سره د حکومت له مخالفو فعالانو سره څه ډول چلند وکړ. په دې ټل کې لیکوالان، ژورنالیستان، حقوق پوهان او نور هم شامل وو. په دې کې شک نشته چې ایران نن ورځ په نړۍ کې یو له ډیرو مستبدو دولتونو څخه دی چې په هغه کې د بشري حقونو مدافعان د سختو فشارونو لاندې دي. د هیومن رایټس واچ د څارنې سازمان په راپور کې د قزاقستان په اړه راغلي د دغه هیواد حکومت د خلکو پر بشري حقونو سخت تیری وکړل. چارواکو د بشري حقونو یو لوی مدافع په یو غیر عادلانه محکمه کې په 4 کاله بند محکوم کړ. په قرغیزستان کې هم د بشري حقونو وضعیت ډیر ناوړه و. په خاصه توګه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې چې کورمانبیک په قیف وګټله، د حکومت لخوا د بیان پر ازادۍ، د مدني ټولنو پر فعالانو او ژورنالیستانو سخت تیری وشول او دا ډلې تر سختو فشارونو لاندې راغلي. په تاجکستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه د پخوا په څیر پراخه او منفي اغیزې د ژوند په ټولو برخو کې تر سترګو کیږي. په ترکمنستان کې حکومت د بیان، دین او د اجتماعاتو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګولې دي. ښاغلی لیون وایي په تیر یو کال کې په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په وضع کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د سازمان هم نشي کولای چې د هیواد خپل استازي واستوي. په ترکمنستان کې د فشارونو دومره ډیر دي چې د بشري حقوقو هیڅ سازمان هلته فعالیت نشي کولای. په ازبکستان کې هم چارواکو د مدني ټولنو پر فعالانو، د حکومت د مخالفو ګوندونو پر غړیو او خپلواکو ژورنالیستانو فشارونه ډیر زیات کړل. اوس هم په ازبکستان کې خلکو ته سخت شکنجه ورکول کیږي او هغه کسان چې په جنایاتو کې لاس لري پرته له دې چې مجازات شي آزاد ګرځي. په دې معنی چې په دې هیواد کې د معافیت فرهنګ خپور دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دغه پروګرام د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې البته په دوهمه نیمایي کې مهیروي د پروګرام امان الله امیرزی جوړوي. نور مطالب هم لرو خو زدا چې په هرات کې بیا دوه میرمنو ځانته اور ورته کړ. په دې ولایت کې راپورونه ورکول کیږي چې میرمنې ډیر ځله د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان سوځونې ته مجبوریږي. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
په هرات کې د سپېڅل شوی ناروغانو د روغتون مسول ډاکټر محمد عارف جلالی خبري اعلان وویل روانه اونې کې ولس کلنه پیغله او بل 25 کلنه میرمن د ځان سوځونې له کبله روغتون ته ورته راوړل شوې چې میرمنې د 95% سوځېدو له کبله روغتون کې سا ورکړه او انجلې هم د سختو ټپونو له کبله روغتیایي حال نازک خو له درملنې لاندې ده. جلالی ویل د روان کال له پیله بیا تر اوسه د 4 نارینه په شمول دوه اویا د میرمنو د ځان سوځونې پیښې ورسره ثبت دي، کوم چې د ده په وینا اتیا په سلو کې مریضانې د ژورو ټپونو له کبله ژوند لاسه ورکړ. د ښځو ترمنځ ځان سوځول ډاکټر جلالی د یو شمېر کورنیو ترمنځ تاوتریخوالی او جبري ودونه لوی عوامل یاد کړی.
از مریضا استجواب شد. بیشتر خشونت های خانوادگی
کومه پښتنه چې له ناروغانو شوي وای کورنۍ تاوتریخوالی جبري ودونه او غربت غټ علتونه دي. د روغتون ډاکټران د ښځو ترمنځ د ځان سوځونې پیښې د تېر کال په تناسب 15% کې زیاتې ګڼي. په دغه ولایت کې د ښځو ترمنځ د ځان سوځولو پیښې 13 کلونو راهیسې دود شوي دي چې دیني علما او د ښځو د ملاتړ بېلابېلې ټولنې دود د اسلام د دین د قوانینو خلاف ګڼلو سره د مخنیوي هڅې کړي دي، ولې د اړوند چارو کارپوهانې هڅې لکه څنګه چې ښایي هڅې بریالۍ نه ګڼي. خو د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اداره په ښار کې د دوی هڅې بریالۍ بولي، خو ورسره په کلیوالو سیمو کې د ناامنۍ له کبله تبلیغاتي ډلې دوی وایي تر ډېره بریده پتلو نه دي بریالۍ شوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په سرپل ولایت کې د یو شمیر قومي مشرانو او مخاورو په نوښت په وروستیو دریو لسیزو کې د خلکو او کورنیو ترمنځ د پیدا شوو ستونزو د اوارولو لپاره په دې ولایت کې د مختلفو قومونو د مشرانو په ګډون د ملي یووالي یوه شورا جوړه شوه. د مختلفو قومونو د مشرانو په ابتکار د ملي یووالي د نوې شورا د جوړېدو په باب سمیع الله غوښتون له سیمې رپورټ لري.
په سرپل ولایت کې د میش مختلفو قومونو ترمنځ د وحدت او یووالي په هدف یوه ګډه شورا جوړه شوه. د دغه ولایت سنچرک، سوزمقلا، سجاد، سیدآباد ولسوالیو او د سرپل د ښار د اړوندو میش سیمو په لسګونو د هوتک، دولتزي، بلوط، مغول، خلیلي، نورزي، ملکي، وردګو، اسحاقزي، غلجي قومونو استازو تیره ورځ د سرپل ولایت د کنو بازار په کلي کې په یوه جوړه شوې غونډه کې د کمال ملکي په مشرۍ د شورا په جوړولو سره سلا مشوره شوه او د شورا د چارو د سمبال او دیگه ده هدف و ده پلی که ده په خاطر ده شورا رهبری او ده 5 کمیسونو نو چار ده بلابل و سمو قومی مشرانو تا وست پرل شوه. ده شورا ده چارواکو پا جبا ترسو ده دره لسوزو پا اگدو که ده ده ولد ده میش پرگانو ترمنز را پیدا شوی سنزو تا ده سول او تا پا هم للاره ده هلار پیدا کری. چې د جلسو شورا د ادب پکړه د شورا مرستیال حسین بلوڅ وای
د نن شورا په خاطر موږ د دې راغونډ سوي چې ترڅو موږ وکولای شو د قومو مابین کې یووالی راولو، ځکه چې په افغانستان کې درې لسیزو ډیر نه خالي رامنځته کړي دي. نو موږ غواړو چې د دغه د یاد کولو په خاطر د دغه سمسمکی په خاطر موږ نن دلته په 200 کس راغونډ سو. موږ غواړو چې د قومو په مابین کې یووالی رامنځته شي ترڅو وکولای شي د خپل مشکلات د نږدې څخه حل کړي. زموږ نمرنۍ کار بدای چې موږ خپل مشکلات تونه اوله د وسنی ولایت سره مطرح کوو ترڅو زموږ مشکل د دوی رسیدګي وکي. کچیر دوی ونه کړی بیا به موږ دا ولړته انتقال وو چې ترڅو هغه وکولای شي زموږ په کارو کې څه سمسمکی راول.
په همدې توګه په غونډه کې برخه خستون کې مولوی عبدالحق د ټولنې د وګړو د ستونزو د هوارولو په لار کې هڅه کول د اسلامي احکام له مخې یو نیک عمل و بلا. د غونډې د برخه خستون کو څخه لمن شو چې د خپل پلارونو او نیکونو په توګه د خپل اسلامي عملی زختونه وسط
عزیزان ستوندوی شپلرونی کغان خو پاته سم برس وبلا نس ګنده دغه ته سیاست تازه کینی تازه د کوم پس نه مشه یو تسنګ تازه واری چې د دې پورته لاتوما پر هيا جان تو پانه څخه د قوم ته نجات ورکي هغه کمال خدای د پاره د اسلام د پاره د قران د پاره خپل ارزښتونه د لاس مور کوي خپل پښتو د لاس مور کوي اسلامیت د لاس مور کوي خپل پر دغه عهد پیمان باندې ما کوم ودرېږي. الله وايي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم زه دا هغه چا سره یم چې هغه پرهیزګار وي او نیکو کار او ته څنګه یو نیک عمل لپاره اقدام کړي او غواړي چې دا نیک عمل په مخه بوځي د خپل قوم ته موږ تاسو سب په دباره د اسلام د خپل قوم د مشروع حقوقو د دفاع لپاره به د خپل وعده ما کوم ساتو.
د سرپل په ولایت کې د خلکو ترمنځ د وعدات ملي یووالي د پیاوړي کېدو په نامه د جوړې شوې شورا په لومړۍ غونډه کې پریکړه وشوه. ځینې حقوقي ستونزې چې د خلکو ترمنځ د ناخوالو او واټنونو د رامنځته کېدو سبب بلل کېږي د هوارولو په اړه به یې لومړی د ولایتي چارواکو سره شریکې کړي او د هغوی د نه پاملرنې په حالت کې به د دولت لوړپوړو چارواکو ته په ګډې سره مراجعه وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په هرات کې د متحده ایالاتو د سیاسي نمائندګۍ په نوښت د هیواد د یو سیاستوال او ازادي غوښتونکي ډاکټر مارتین لوتر کینګ په یاد غونډه جوړه شوه. پرون په دې غونډه کې د ښځو په شمول لسګونو افغانانو ګډون کړی و او وړاندیز یې وکړ چې مارتین یو نړیوال شخصیت و او باید نظریات یې په پښتو او دري ژبو وژباړل شي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکسی چې دې غونډې ته ورغلی و له سیمې نور حال راکوي.
پهیرات ولایت د امریکا متحده ایالاتو سیاسي چارو نماینده برادر هانسن د غونډې ګډونوالو ته ویل ډاکټر مارتین لوتر کینګ په 1948 میلادي کلونو کې له امریکا څخه د بردګۍ د ختمېدو او بشري حقوقو د رعایت مبارزه پیل کړه. په حقیقت کې هڅې د نړۍ په کچه د موجوده ازادۍ او دیموکراسۍ پیلامه و د خبرو په دوام ویل مارتین د مبارزې ورځې په سترګو لیدلې دا سی یادونه تازه کړه.
من به یاد میآورم وقتی که من در 12 سالگی در شهر اتلانتا در خبر تلویزیون در شب تماشا کردم.
که می پیاد دولس کلانو ما چه دیم تلویزیون دا مارتین دا ازادی دا حدس و غرزنگ خبر وکوت. دا محل پویگم چه هاگه سمرلوی شخصیت او ازاد فکرون لرل. پا حقیقت که مارتین کنگ دی ننانه امریکا دا پرمختگ بند سطی خی او نلی تاید سول پیغام لره. مارتین لوتر کینګ ویل کیږي تور پوسټ ایو په 1929 میلادي کال د امریکا د اټلانټا ښار کې د یو کلیسا د امام په کور کې دنیا ته راغی. د پلار لمړي نیورسته په همدغه ښار کې د زده کړې ترڅنګ د کلیسا امامت په غړ وخسته. هغه مهال د ازادۍ د غورزنګ مبارزه پیل کړه چې په یو موټر کې تور پوسټ میرمن سپین پوسټ امریکایي ته د دود خلاف د څوکۍ د جګېدو انکار وکړ. د امریکا د دود لمخې هغه مهال د سپین پوستي د موجودیت په صورت کې تور پوستي په څوکۍ د موټر د ناستې اجازه نه لرله. ځکه نو مارتین د مدني ټولنې د یوې ډلې په مشرۍ د بشر د حقونو لپاره مبارزه پیل کړه. د زرګونه کسانو په ګډون یې سوله ایزه لاریونونه پلي کړه. په نتیجه کې ویل کېږي د وخت د حکومت له خوا شل کاله بند باندې محکوم کړی شو. مګر په دې سربېره یې هم د تاریخي روایتو په اساس مبارزه د بری پړاو ته ورسوله. په حکومت د ولس غوښتنې د اساسي قانون مخې ومنلې. په هرات کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یو مامور وحیدی ویل ټول نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان خلکو ته خی چې د مارتین کینګ سرخندنې او مبارزې څخه په تقلید د ټولنې د پرمختګ او د بشر د حقوقو د پلي کولو هڅه وکړي. په غونډه کې د ډاکټر کینګ د ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو. ګڼه لیدونکو په پښتو او دري ژبه د ژباړې او بیا بیا نشر کېدو غوښتنه وکړه. د یادول ورد چې مارتین لوتر کینګ مبارزاتي هڅو کې د تور پوستو د حقونو لپاره 6 میلیونه مایل سفر وکړ او 2500 پلای ویل کېږي بیانې ورکړې دي. په نتیجه کې په 1988 میلادي کال کې د امریکا د مونفیس په ښار کې د ښار د پاکوالي په نیت د یو لاریون د ټولولو په مهال د چا لخوا په قتل ورسېد، کوم چې په نومې تر مړینې وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا هر کال د یاد غونډې جوړیږي.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اورې د خبرونې دوه مینه مایه تنز دي شوی. خو ترغې د مخه سلطان محمد سرور ته غوښ شو چې په سولوی دي زو رسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه لند جاج خسته.
لندن خبرې دونکې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خپلې وروستۍ غڼې کې د افغاني او پاکستانی طالبانو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي سره له دې چې په افغانستان او پاکستان کې طالبان یو له بله جلا فعالیت کوي، خو لویدیځ چارواکي په دې باور دي چې افغان طالبان له پاکستانی طالبانو سره مشورو لپاره اکثر صوبه سرحد او بلوچستان ته تګ راتګ کوي. ورځپاڼه د یو لوړ رتبه دولتي مقام له قوله لیکي چې هغه څه چې واقعیت لري مهم نه دي، بلکې مهم هغه څه دي چې امریکایان یې فکر کوي. دی وایي چې زموږ سیمې ته د امریکایانو د پاملرنې خطر ورځ تر بلې زیاتیږي. فاینانشل ټایمز لیکي په بلوچستان کې د طالبانو اډې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو ګټو ته یو دوامدار ګواښ جوړوي. نو که چیرې دغه اډې له منځه ولاړې نشي، نو په افغانستان کې به د امنیت ټینګښت ستونزمن وي. ورځپاڼه لیکي څېړونکي خبرداری ورکوي چې د طالبانو د زیاتېدونکي ګواښ په مقابل کې باید کوشش وشي چې دوی د سیاست ډګر ته راوستل شي، نه دا چې په مقابل کې له پوځي کاروایي کار واخیستل شي. خو د طالبانو پلویان بیا له دې لوی خبره کوي او وایي که چېرې طالبانو ته د افغانستان په سیاسي نظام کې ځای ورکړل شي، نو افغانستان به آرام شي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د جرایمو او د مخدره موادو ضد نړیوالې ادارې د مشر انتونیو ماریا کوستا ریپورت وایي چې هغه افغانان چې د خپلو کارونو لپاره یې دولتي ادارو ته مراجعه کړې وایي په سلو کې څلوېښتو مواردو کې له دوی څخه د رشوت غوښتنه شوې ده. ریپورت زیاتوي چې هغه سیاسي نظام چې د دغسې اداري فساد په سیوري کې وي د بقا چانس نه لري. ورځپاڼه زیاتوي چې په یو هیواد کې چې د فرد کلنی عاید یوازې $268 دی معمولي رشوت $100 دی. خوشته داسې قاضیان، څارنوالان، د پولیسو افسران او دولتي چارواکي چې $600 رشوت غواړي، ښوونکي، ډاکتران او نرسان بیا لږې پیسې غواړي. ریپورت وایي په افغانستان کې د عامه خدماتو یو کار پرته له رشوته نشي ترسره کېدی او افغانان په دې نظر دي چې د مدافع وکیل استخدامه قاضي ته رشوت ورکول ارزانه تمامېږي.
اتنی می بجیدی د ازادی رادیو پر روانه خبرونه کی د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې. سلطان محمد سرور د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړوي.
افغان او بهرنی چارواکو دا سره منلې چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د عسکرو شمیر تر اعظمي حد زیات کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به راتلونکي اونۍ د لندن کانفرنس ته پلاری په برلین کې تم شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په هلمند ولایت کې د هیروینو درې لابراتوارونه لمنځه وړي. د اتومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي سره له دې چې تهران د هغه وړاندیز مهمې برخې رد کړي چې له ایران غواړي خپل اکثر غني شوي یورانیم بهرته واستوي، دغه وړاندیز بیا هم اعتبار لري. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې د هایتی زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره نور 4000 عسکر او سمندري ځواکونه دغه هیواد ته لیږي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر د مونتینیګرو د هیواد د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړ چې له ناتو تړون سره یې د یو ځای کېدو لپاره ترسره کوي.
پروانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه دا وری چې په ننګرهار کې د وسپنه صنعت تر نورو ډیره وده کړې او تر زرو زیات کسبګر اوس مهال په دغه کار باندې مصروف دي. بل لوري ته د خلکو د کورونو په بڼې او شکلونو کې هم د فلزاتو د کار په وجې تغیرات لیدل کیږي. د ازادي رادیو خبریال داود وفا په دې ولایت کې د فلزکاری د صنعت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې اوریدو ته بلنه درکو.
ننګرهار ولایت کې سلګونه کسبګر د فلزکاری په چارو بوخت دي. دا اکثرا له وسپنو نه دروازې جوړوي چې لویو کلاګانو او کورونو ته لګول کیږي او د لرګینو دروازو دوه تقریبا پای ته رسولي. راځي د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د فلزکاری د یو لوی مارکیټ ننداره وکړو.
استاد استانوم چیرې؟
زبانو ما زبانو
څه کار کوي؟
فلزکاری
دا چې جوړوي تاسو
دروازې لکه کټارې فلزکار چې سره کمی
دا دروازې معمولا څوک څوک جوړوي؟
مختلف قیمتونه دي، مختلف شیان دي.
نه مثلا تی تشویق سره کوم دروازې تاسو معمولا جوړوي؟
شاگردان
لري
شکر دے
سر
یار
څنګه د خلکو مراجعه څنګه ده؟ خلک دا راضي کار کوي؟
ولې نه، خلک ډېر زیات فلزکاری سخت زیات هم دی، ننګرهار ښار کې ډېر زیات دی.
ستا په نظر څومره کسان به پکې مصروف؟
یار زما په نظر کې یو زر کسان به مصروف وي ننګرهار ښار کې.
نو څنګه دا خلک ګټې هم کوي کنه؟
ولې نه کوي، لاس ښه صفا ګټه ده. ولې نه، لاس
څومره روپۍ مثلا تاسو ګټئ د ورځې میاشت؟
ستیتی کرم دې کارونی سبکه تاوانو کو چې مواد کله جګی مشخص ریټ نه ده ما معلوم دي
کله دې سي غټ تاوانم کړي دي
ولی نه کاروبار
یو وځه سره خبر
دا د سي تاوانم د سي نه کړي دمر تاوان کړي چې مزدوري پکې نه راشوي دا لکه چې هفته یو نیم هفته کارم کړي بیا مزدوري پکې نه ده هر کار په ډالر ده چې ډالر جیک شي زمون مواد ان جیک شي کټی شي نو بیا نه ټیټي پختنه نشته ولی نه ټیټي
او تاسو شاګردان
زما درې شاګردان
څنګه تم ګټه کې
ور نه کو ګټه کو چې ګټه ونو کو چې شی وخرو دون کیږي چې دا
تو سره کم ډیزاینونه جوړاوي
مختلف ډیزاینونه دی پیپې دی یا چادرې دی کټارې دی د کټلاک دمخ نه کوم کار راشي
خو دا د اوس په دروازې دومره نه جوړې دي اوس ډیری جوړیږي دلیل چې
اوس ولا لرګې مې جیک شوه دی او خلک دا ډیزاینونه دی ګیټ په خخ کاری انګارنګ دی این چادری داخل مختلف ڈیزائنوں نے دیاغی کہ دوبرہ ڈیزائنوں نے راضی
ستانم چھے
امراض
ناتا چھے ہے
مادہ کا دکان دا فلسکاری کھوم بزن
سنگا لاسونا دی تناک شیو
بس ټول اورس پدې کا اوس په نکه لیدا به خامخا تا نه کیږي چرخ ګلندر کټر ولډنګ بس دا خون کارم د اور سره ده
دا نمونه دی یاد کړه دا سره کم استعمالیږي دا شی نه او چی چی پدې کې تاسو کار کو
مونږ یې ګلارن کار کو دا 25 در 50 پیپ کار کو پوه شي دا ان چادر کار کو هر رقم ډیزاین بس کوم بس وستر از تا کوم ډیزاین په کار یم هغه ډیزاین
دا اوس په دروازه سمره وخت دوام کوي
یار نور دا به دوام کوي یار دسه لرګی نه بیا داخه ده وسپنه لکه دسه لز دولس کال دوام کوي پیپی دروازه
لرګی خو دوسا وکالم
د لرګی دوسا وکاله چیر دغه چنجه کې دې ته زړه څنګه ورکه بالا هم نه وای کال په کال رنگاو بس بیگاوان ګرزه
نه هو دا لرګو دروازې نو به ولې قیمته جوړي
ولا لرګي خود قیمته جوړيږي چې امریکایان راغون چارتراش بن شو نور خامخا به قیمته کیږي پوه شي لرګي
نه وچې چارتراش نه جوړه کې هغه به ډېرې خې زیات
پیسې راځي
چارتراش باندې زیات پیسې راځي هغه یو فوټ په ډالر خرڅيږي او دا اوس باندې خو ارزانه ده دوه خلک وسم نه لري
اوس باندې کم دینه راځي
دا اوس باندې پاکستان ناراضي تاجکستان ناراضي چین ناراضي
کما اوس باندې ډېر ښه ده
ټول نه چینای اوس په ټول نه بهتر چې تاجکی دی ورسی خو ورسی په نوم دی اوس ناراضي خو تاجکی اوس په ټول نه بهتر ده
او دا نوري
نوري دا پاکستانی چې دی شخه دی خو کارو موږ استعمالو او پایپ چې زمنګ دی غون پاکستانی دی پایپ باب چې دی غون پاکستان ناراضي پاکستانی دی
پاکستان خو پر اورلو کې څه مشکل نشته
هغه تجاران دی راوړي هغه څه مشکل نه لري
فوټ پسو دا پایپ فوټ پسو دی
فوټ نه له خاده ده قسم قسم ده سلور سوا شپږ سوا درې سوا درې نیم سوا مختلف پایپونه دي په وزن خرسيږي
تاسو نه خدای ته خاروالي ټیکس مکس چي نه
نه څه خبره نشته او مالیات دی تاویلو نور څه
مالیات چی شي چا ته تاویل
مالیات څه ده مصیفیت ته تاویلو
سمره تاویلو وي ده میاشت کده
کال کال په سر راځي
سمره
لکه چې ما باندې کال په کال راځي 5000 روپے ده
ډیر خو نه ده
والا نه چې دوره روزمره واچي خودونه نه راځي خو بیا هم افغانستان خلک د چغون مالیات تاویل کې ډیر ښه خبره ده باید چې تاویل
پنګرار ولایت کې د نور ولایتونو کسبګر هم په همدغه کسب بوخت دي
زمو نور آزمانه
څه کې
مونږه فلسکار
کاروبار دې غټ دی وکنه
والا غدي سوپر شرکت دي
ته د بل ولایت دلته کار
دې د کابل نه ما
کابل کې کوم ډیره غټي دي ته څنګه را
والا مونږ دې عمر دلته تیر شوې دي
نو څنګه د جلال آباد شاوخوا مونږ ته کاروبار دا څنګه خپل فندر کوي
هو شکر شکر دي ولې
فلسکار دې غټه کوي
هو
تا ویلی مشکل دی څه مشکل
مشکل یو دی باغ دی یو د نخ نوا دی کله پوت شي کله پات شي کله ډالر جګ شي کله کلدار پات شي
په پا به خلکو دا د لرګو دروازې جوړول اوس ولې اوس پرې
اوس لرګي یو یو فل لرګي 1000 روپۍ دی
دا دا پسو دی
دا خرځانی خو یو یو دروازه کې درې پدرې کې لرګي جوړ کیږي په 50000 روپۍ دی دا 6200 روپۍ جوړ کیږي
او خلک څنګه دي خلک دا دروازو ترازی خو هي
او ولینا
فلسکاران وای په خای چې په پاکستان کې کار کاوه وړي دروازې به جوړولې خو په افغانستان کې لوی دروازې جوړوي تم فلسکار ستانم چې
زمانو ماشمال
ته چې جوړې چې شي ماهرې
زه خپل کسب مې ځان فلز مسلک مې فلزي دی او ټول دروازې 8000 کټاره نور شي نه جوړو سچ یعنی د تعمیرونو کې کار کوي منګه جوړو
دیزه دروازه او د پاکستان دروازه خپل کې فرق لري
او ډیر فرق لري
فرق
دلته مونږه چادر ته ګولک ورکو یو دویم نو دلته ټول پیپی کارو حل تجربه صاف صادر کاریږي سٹیل کار کیږي بیا هغه مخ کې پټی تا ویل دلته مونږه ټول ګولک لګو
دا خدا کاغه
نو دا غي د دې ډیزاین فرق یې کړو دا افغانستان دله قوی راځي
او بلته دروازه خلک ډیر جګی جګی جوړی دلته کنه او د دې دلیل چې
دا افغانان دي نو دا افغانان خو دغه سدي نو هر څوک خپل او ټول خپل ابرو عزت له خاطر دا دروازه جګی لګی
تسبګر د حکومت د مالی له پلوه کوم ستونزه نه لري خو د برېښنا ستونزه تر ټولو لوی ده د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر ریدی ګل پیمان وویل اوس مهال کسبګرو ته برېښنا نشي ورکولی ځکه چې د درونټې د برېښنا کوټ ظرفیت ډیر لږ دی دی وایي څو میاشتې وروسته ښایي د نغلو برېښنا راورسیږي چې دا ستونزې به کمې کړي ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل د درونټې د برېښنا کوټ په ترمیم به هم دا ستونزې ښایي حل شي
د ننګرهار د برېښنا په رابطه پر تربینور باندې کار شروع دی چې یو تربین مخلاص کړی دی چې هر تربین زمیش چه وقت نیستی نو دا دی تربینو بم تاسو گواری چه دا $5 میلیون پا شاخوای که دیو سایدی لخواست که کوسی ویدی چه دوی کمپنی چه و امریکای کمپنی دا ایو روسی کمپنی دا دا برشنا دا تولید فرابیتا نوی تربینو لگی چه مخی دا دی زرپیت یه ولس میگاواتو برکو او پیران با پدا اینده یو کال پا شاخوای که با 15 میگاواتو دا برک تولید زیاد
صنعت مخ په پراخېدو دی او هیله شته چې له دې پلوه به یو وخت افغانستان په خپلو امکاناتو خپلې ستونزې حل کړي
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیخور و سوات سالو راتیا موگ ستاسو لیکونو تا گورو تاسو یه نتیجو تا گوری
دورو کشو عزیزانو او دوستانو پلتنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي تلیفون کړی دی او د یو شخص په اکله چې له خپلې کورنۍ څخه ورکشوی دی معلومات لري دغه شخص په کندوز کې دی همدارس نورو اوریدونکو هم تلیفونونه کړی دي خپل ورکشوي عزیزان لټوي او داسې تلیفونونه هم لرو چې اوریدونکو تلیفونونه کړی دي خپل ورکشوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي په هر حال که تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ ګرانو دوستانو نو که تاسې هم خپل ورکشوی عزیز لټوئ دغه پروګرام تر پایه واورئ کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شي د ازادۍ رادیو څخه د ورکشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ کوم ورک عزیز لټوئ نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 00 4 2 4 1 15 گرانو دوستانو د پروگرام په پیل کې راځي چې اول هغه یو پیغام وورو چې یو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د نادر په نامه معلومات لري دغه شخص چې نادر نومیږي په کندوز کې دی راځي چې دغه پیغام یو ځای سره وورو
دلته یو کس دا چې کندوز ولایت جلال آباد ولسوالۍ چې نوم یې نادر یې پلار نوم یې سید انور یې ورور نوم یې اولیا یې بل ورور نوم یې قادر او د بل یې رستم لغمان ولایت د ننګرهار ولسوالۍ کښې اوسېږي. چا دوست دي په دغه شماره کښې زنګ وکړي. 0 8 3 8 2 5.
تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اورېدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی، خپل عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
مو اواز ته خواشدی د کلیې د چورې د ولسوالۍ د ترینکوټ روزګان د ولایت یم. ما یو ورور دی د ملاصبرګل په نامه، مسافر دی، په ایران کښې اوسي. دا 8 کاله مخکې زه خپله ورغلی وم، هلته مې لیدلی دی په ولایت اواز کښې فرمانداري بیبان کښې. دا دلته د ده خسرګنۍ ده په بندرجلنګ کښې. خسر یې هغه منصور نومېږي. یو وخت ښه یې د عبدالله په نامه دی، بل د محمد په نامه دی، د نورو نومونه یې زما هېر دي. که چېرې د ده په هکله څوک خبر ولري و دا ازادۍ راډیو ته دې دی خپل نمبر ورکړي، یا دې دی ولیدو خپله زما سره خبرې وکړي.
ګرانو اورېدونکو، که تاسې د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0020205029. یو وارې بیا هم 0020205029.
الو، السلام علیکم. زما زوی ورک دی، عبدالکریم نومېږي. په جنګ کښې ویش شوی، په دا سترګه کښې په دغه دغه کې کښې ټپ دی. د امین الله زوی دی، د عبدالقیم د عبدالعلیم ورور دی، د محمد د ګل امین پلار دی، په کوم نورځی دی، د واشیر د ولایت دی، د لشکرګاه د په دی خپله دا زما اعلان اوري او کښې انډیوالان اوري. په لحاظ د خدای دغه معلومات یې موږ ته راکړي. موږ کور ته ګیر جنګل کوي.
ګرانو اورېدونکو، محترمو دوستانو، که تاسې د دغې ګرانې اورېدونکي د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0092، دا د پاکستان کود ده 8255040145. د تلیفون شمېره به یو وارې بیا ووایم 0092 8255040145. ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000024361. یو وارې بیا وایم 0000024361. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000024211211415. ګرانو اورېدونکو، محترمو دوستانو، اوس قلم و کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمېرې ولیکئ، ځکه وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ.
زه د کندوز د ولایت د شاسي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو ورور دی، امیرګل نومېږي، 5 کاله کښې چې ورک دی. دغه هکله باندې چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره تلیفون وکړي. 0 8 9 6 3 3 3 3. زه بشیر خان کاکا د کندوز ولایت د شاسي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. السلام علیکم.
زه شیر رحمان د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پرشد کلي. زما یو د ترور زوی چې نوم یې روح الله د سید هاشم زوی، چې 10 کاله عمر لري، 8 میاشتې کېږي چې د کوره بې درکه شوی دی. که چا ته یې معلومات وي نو په دې شمېره دې د ما سره تماس ونیسي. 0800 85 3 1.
زه مولوی محمد خان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی، سفیر هم د پاکستان ایالت ځنګل فرالیزي څخه خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده، نوم یې جمال شاه ده. د پلار نوم یې ملا محمد ویش ده. که چېرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري نو خپل کور ته دې را شي، او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات ناره باندې زنګ ووایي. 0301 50 42 10.
ایمل رحمت د لغمان ولایت د غلام خان نتی څخه یو ورک شوی لرو د رحمت الله په نامه شل کاله کېږي ورک شوی دی. په دغه شمېرې دې مونږ سره تم نیسي ستر اووه اویا یو دېرش درې دېرش درې سوه نوي ستر اووه سوه اته پنځه څلور شپږ شپږ دوه.
زه د بایغش د بالی مرغه ولسوالۍ د ریحان ماموجي زه یم خپل عبدالنبي یم. زه د ایران څخه تلفون کوم. ما یو ورور د عبدالمنان نومېږي چې دا دولس کاله کېږي چې د نادره کسه وی ده. که په دغه شماره باندې دی ما غږ اوري پر دغه شم زنګ ما ته ووایي صفر یو دوه صفر اته نه صفر شپږ دوه پنځه نه بیا بیا هم ورته تکرار کوم صفر بله شماره ده د تلیفون صفر پنځه شپږ اووه بیا اته دي نه دوه صفر نه.
مو یو کاکا د خدای نظر نیږي د خدا جادوودود خبره کوم. غزنی د ولایت مکان د ولسوالۍ د شوریانو د کلي اوسېدونکی یم. دا مې تلیفون نمبر دی صفر اووه سوه یو کار اووه پنځه نه یو.
زه شکر له کابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د تره زوی چې زینما نومېږي د سید ملا زوی ده او د هغه د ترور زوی د امید الله د سید اغا زوی چې د اسد د دویمه میاشتې رئیسې د ترکیې د انقرې په مربوطه ساحو کې د دیاکار په منطقه کې په یو ترافیکي پېښه کې واقع شوې وه او بالاخره د اسد د میاشت نه را په دیخوا د دوی ادرس یا هېڅ احوال موږ نه لرو. هیله ده چې که چېرته چا ته په دې باره کې معلومات وي په دا لاندې شمېرو دی موږ ته خبر را کړي. صفر اووه سوه دوه اتیا نهه سوه درې دېرش پنځه پنځوس او صفر اویا اته پنځوس پنځوس پنځه ویشت.
زه صبور د لغمان ولایت د لنجارو سوړی کې پړوي کلي اوسېدونکی فلحال د پېښور نه خبرې کوم. زما دوه ماماګان چې نظر محمد او میا محمد نومېږي تقریبا نهه کاله کېږي چې نادرکه شوي. که چا ته د دوی په هکله معلومات وي او یا دوی دا اعلان په خپله اوري نو په افغانستان کې زما د تلیفون شمېره ده صفر اویا اویا شپږ ویشت پنځه سوه اتلس او په پېښور کې ده درې دېرش نهه ویشت شپږ دېرش صفر پنځه نهه ویشت. دېش مېرې ته د زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. سلام علیکم.
زه د مکر ولسوالۍ تاسې سره تماس کړم. زما دوه خو مېنه ورځ کړي چې یو اکیم خان نومېږي او یو سروه خان نومېږي. په دې کې دا درې کاله کېږي چې ورځ کې مور ډېره سخته په انتظار کې ده که زما غږ خپله باندې اري په دغه شماره زما ته زنګ ووهي. زما نوم صاحبزاد ده صفر او یا درې یو صفر شپږ نه څلور پنځه. شماره بیا تکراروم صفر اویا درې یو صفر شپږ نه څلور پنځه.
زه ربیع خندان ونه یو ورور غږ شوی چې زما مرجور نه ګیتار چا ته یې په لومو کې چې په دې په دغو شمېرو زنګ ووایي صفر اووه صفر شپږ دوه دېرش اووه پنځوس پنځه نوي.
زه حمید الله د فاریاب د ولایت د غرناس ولسوالۍ د حاکم صاحب سره په تماس کې یم. یو نفر په نام د خدایران چې د خلید دوست محمد زوی دی دا واته کار کېږي چې موږ ته څه پته نه لګېږي او اوس اوازې څخه اورو چې د هرات په ولایت کې د ودې په ولسوالۍ کې دی او که چېرې یو زوی هم جنګل نومېږي یو شیرین نومېږي خپله د خدایران نومېږي. زه حمید الله د دغه وراره یم. که چېرې دا اعلان د اختلا وي یا د دوستان اوري په دغه نمبر دې موږ ته زنګ وي صفر اووه اته اته څلور اووه پنځه شپږ درې دوه. دا زما تلیفون شماره ده. حمید الله یم د خدای په امان.
ما یو ماما دی د دوه کاله کې سورت کې روسن نومېږي ایران ته کوي ورک دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي صفر اویا نهه شپېته یو سل اویا اته څلوېښت. بل شمیره ده سپر و آیا شپس و آیا دول سلیل ویشت در سامن
زه عبدالفتح عادل د پېښور نه تاسو سره خبرې کوم. زمونږ یو په ماشومان چې هر یو عامر خان او یاسین د دولسمې میاشتې د نولسم تاریخ نه د جلوسو کښې نه نادرکه شوي دي. که هر چا ته په دې هکله څه معلومات وي ما سره په دې نمبر رابطه وساتي 0092352548 نمبر یو ځل بیا تکرارم د پاکستان کوډ 0092352548.
هلو السلام علیکم. زه غلام قادر د ګل محمد زوی د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د چلګزي د کړي څه خبرې کوم. زما یو ورور دی د خنیغا په نامه. که چېرې دی زما زغ په خپله اوري یا کوم بل دوست زه پاکله معلومات لري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووایي 0 5 5 4 2 شماره یې ور بیا تکراروم 0 5 5 4 2. والسلام.
ارے سلام دار خدمت ولایت تدریس ساری وسیدون کے مجھے دوست ہے کہ میں نے بھی نہیں مطلع اسلام نے حجم فاکرین اور اس کا کی بھی کی اگر ایسا ہوئی رہی کہ ہر مسلمان روز زکات کا حق نماز معلومات تیری مصر دی پدی کی جنا تماس ہونے کی سے پر وہ سب میں نے بھی سے پر نہ آیا سستو شپش کے
گران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي خو ښه، که نه وي خیر. بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
Yeah.
ورکړئ.